وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. دوستانو زما اجملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادۍ رادیو مجله خبرو، خو مخکې لاغې چې د ازادۍ رادیو مجلې ته ورشو پام وکړئ خبرونو ته. ټاکر شوې ده چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د نوې نیټې په اړه راتلونکي اونۍ پریکړه وشي. د سعودي عربستان پاچا شاه عبدالله د نوي کلونو په عمر په سعودي عربستان کې مړ شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش مسله یوه نړیواله ستونزه ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د نوې نیټې په اړه راتلونکي اونۍ پریکړه وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن اوتکی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو اوږدېدو د ولسی جرګې انتخاباتو ته د دوی د چمتووالي بهیر له خنډ سره مخامخ کړ. یو څه ځنډ به پکې راشي ځکه د ولسمشرۍ انتخابات ځنډني شول او د کمیسیون یو څه وخت چې باید د سور په دوهمه د جرګې انتخاباتو ته یې تیاری نیولی و هغه وخت له لاسه ورکړ. ښاغلي اوتکی زیاته کړه که حکومت د لازمو امکاناتو برابرولو ژمنه ونه کړي د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ښایي په یو وخت ترسره نه شي. د سویډن د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ویلی چې په 2009 کال کې د یو افغان خبریال چې په اعدام محکوم شوی و وژغوره. کارل بیلټ له سویډنۍ ورځپاڼې اکسپرسن سره په امریکا کې ویلی دی د سید پرویز کمبخش چې د اسلام په اړه د انتقادي مطالبو د خپرولو په خاطر په اعدام محکوم و په یوه الوتکه کې په قاچاقي ډول د کابل له هوایي ډګر څخه سویډن ته ولېږدول شو. بیلټ ویلی دی چې د پخپل هم په هغه الوتکه کې و او دا اقدام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له پخواني استازي کای ایډی سره په هم هغه گئی شبه. د سویډن د بهرنیو چارو پخواني وزیر همدار ازوی چې کمبخش له تیښتې وروسته وبخل شو او اوس مهال خایي په امریکا کې وي. کارل بیلټ په خپله ټویټر پاڼه کې همدار از لیکلی دی چې کمبخش د لیږدولو عملیات ډیر پټ و خو دی ذاتوي چې اوس یې ځکه له دې راز پرده پورته کړه چې د افغانستان مشرتابه بدل شو. ترکمنستان منل چې افغانستان ته د برېښنا د صدور کچه 1500 میگاواټو ته لوړ کړي. د افغانستان د دولت د ریاست ویان نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته وویل دواړو هیوادونو په دې اړه ترکمنستان ته د ولسمشر اشرف غني د سفر پر مهال موافقه کړې وه.
ترکمنستان جمهور رئیس او د افغانستان جمهور رئیس دواړو په دې توافق وکړ چې ترکمنستان خپل د برق د صادراتو ظرفیت به د افغانستان لپاره
ولسمشر غنی ترکمنستان ته د سفر په ترڅ کې له خپل ترکمن سیال قربان کلی بیردی محمدوف سره د یو شمېر مهمو اقتصادي پروژو او په اړه خبرې وکړې. چارواکي وایي چې په تیر 2014 کال کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه له 1 میلیارد ډالرو اوخته او اټکل کېږي چې په روان کال کې به 2 چنده شي. د سعودي عرب پاچا شاه عبدالله نن د نوي کلونو په عمر مړ شو. شاه عبدالله بن عبدالعزیز ال سعود له 1996 کال راهیسي پر سعودي عرب واکمن و. د مړینې خبر د سعودي عرب پر دولتي تلویزیون خپور شو. په خبر کې نور هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي خو شاه عبدالله د سږو د ناروغۍ له کبله له څو راهیسي په روغتون کې و. د سعودي عرب دولتي خبرې اژانس وایي د ځایناستې شهزاده سلمان 90 کلن دی او په دې وروستیو کې د عبدالله دندې پر مخ وړلې. شاه عبدالله په 1940 کال کې په ریاض کې زیږیدلی و. د لومړنی مذهبي تعلیم ترلاسه کړ او بیا په 1928 کال کې د سعودي عرب د ملي ساتونکو قمندان شو. د نوموړي د واکمنۍ پر مهال سعودي عرب د غرب او په ځانګړي ډول د امریکا نږدې ملګری هیواد پاتې شو. د لسو زیاتې ښځې او له 1500 زیات بچیان لرل. د امریکا جمهور رئیس په شمول د نړۍ یو شمېر مشرانو د شاه عبدالله په مړینه خپله غمرازي څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش مسله یوه نړیواله ستونزه ده. ښاغلي کیری دا څرګندونې په لندن کې په هغه غونډه کې وکړې چې د دې ډلې پر ضد د اقداماتو لپاره د سلام مشورو په مقصد پرون جوړه شوې وه. کیری وویل د دې ډلې پر ضد د مبارزې په برخه کې ډېر کارونه باید ترسره شي. د وی په سپتمبر میاشت کې موږ له صفر څخه پایل وکړو او ځل تر رسیدلی یو. په جنوري کې د دې مبارزې څلورم میاشت و. موږ په عراق کې د داعش پرمختګ مخاوني ولای شو. د دوی سرچینې مو وشکړې په خپل اقدامات سره مد بهرنیو جنگیالیو د لیک د پلوې ډلو کې د دوی د جګړې ظرفیت مخاوني ولا. خو تر اوسه زیات کارونه لا هم په مخ کې لرو. د لندن په غونډه کې د داعش پر ضد په ائتلاف کې د شاملو شاوخوا شپېتو هیوادونو له ډلې یو ویشتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو ګډون کړی و. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون چې د دې غونډې اصلي کوربه وویل د لندن د غونډې هدف د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې د نړیوال ائتلاف له غړو غوره مشوره اخیستل و. متحده ایالاتو د داعش ډلې پر ضد عملیاتو په ترڅ کې په عراق او سوریه کې له زرو زیاتې هوایي حملې ترسره کړې دي. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور خپل استعفا پرون په داسې حال کې اعلان کړ چې پر پلازمینه د ولکې ټینګولو په مقصد له شیعه وسلوالو سره مقابله له هم روانه ده. د ولسمشر سلاکار سلطان التوانی او څو نورو چارواکو تایید کړ چې منصور هادي له واک لا سخیسته، خو ځینو نورو چارواکو چې نمونه یې نه دی یاد شوی ویلي چې د یمن پارلمان د نوموړي استعفا رد کړي. د ریپورتونو لمخې صدر اعظم خالد بهام خپل دندې څخه لاس اخیستې. حوثي شیعه وسلوالو له تیر سپتمبر میاشتې را په دې خوا د یمن په شمال کې له خپلو اډو څخه پر پلازمینې سنا برید کړی. دوی د یمن په دولتي چارو کې د زیاتې ونډې غوښتنه کوي. امریکایي او کیوبیایي چارواکي وایي چې د واشنگتن او هوانا د دواړو هیوادونو د سفارتونو د بیا پرانستلو نیټه نه ده ټاکلي. د دواړو خواوو چارواکو پرون ویل پر دې موافقه شوې ده چې د دې موضوع په اړه باید بیا خبرې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال روبراتا جیکوبسن پرون په هوانا کې خبریالانو ته وویل دا نشي ویلی چې دقیقا څه وخت به دواړه هیوادونه خپل سفارتونه بیا پرانیسي. د کیوبا د پلاوی مشري جوزفینا ویډال هم وویل چې راتلونکي کې به خبرې وشي، خو دې ځای او نیټه ونه ښودله. متحده ایالاتونه او کیوبا په 1918 کال کې یو بل سره اړیکې پرې کړل او تر دې دمه دواړه هیڅ راز اړیکې نه لري. په تیرو 15 کلونو کې میرمن جیکوبسن لومړنی جګپوړی امریکایي چارواکه ده چې کیوبا ته او له کیوبا سفر کوي او له کیوبایي چارواکو سره ګوري. او د اوکرين ولسمشر وایي چې روس پلوی بلتون پالی به د دې هیواد په ختیځ کې د خپلو حملو ګرانه بیا پرې کړي. پترو پورشنکو پرون په یو فوق العاده امنیتي غونډه کې په دې اړه څرګندونه وکړي. په همدې حال کې بلتون پالو پرون په یو پوځي پریډ کې یو شمېر هغه سرتیري چې په جګړه کې اسیران کړي وو خلکو ته وښودل. دا په داسې حال کې ده چې پرون په ختیځ ډونس ښار کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه وو ملکي وګړي ووژل شول، خو بلتون پال او د روغتونونو چارواکي وایي چې د چاودنې 14 کسان وژلي. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاسین اکتور لګوي چې په دې حمله کې د روس پلو بلتون پالو لاس و، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا د اوکراین د امنیتي ځواکونو د نوو جرایمو ټکه او د سولې د هڅو پر ضد یو پارونکی اقدام بولي. دا خبرونه خبرنامه آزادی رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ، آزادی رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. د آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، دا خبرونه د آزادی رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې له دې چې د آزادی رادیو مجلې درته وړاندې کوی یو ریپورت راخلو، د هلمند د مرکز لشکرګاه اوسیدونکو وایي خروالې په کورونو په قصدي توګه وبور خوشی کړی دی او له دوی څخه پیسې غواړي. د لشکرګاه خار د صافیانو د سیمې د فریزون په نوم د یو کلی اوسیدونکو وایي خروالې او ځینو ځایي وکیلانو یې په کورونو د باران وبور خوشی کړی دی او په دې ډول د سیمې پر خلکو فشار اچوي او پیسې غواړي. زموږ همکار ایلیا استایل هلمند تفصیل راکوي، ورپسې د آزادۍ رادیو مجله له یاده مو باسي.
د لشکرګاه شهر د صفیانو د سیمې اوسیدونکو وایي د شاروالي او د جنو سیمیز وکړن لخوا پر کورونو د باران او شهر د فضله مواد وبور خوشتوي دي او په دې ډول له دوی څخه پیسې غواړي. په لشکرګاه کې د تیرو دوه ورځو پر لپسې ورشتون لامل د بازار په چوریو سړکونو او کښتو سیمو کې پرمانه وبر ټولې سیوي دي چې د شهر د اوسیدونکو په خبره شاروالي د دې په ځای چې اوبه د اوسیدو له سیمې وګرځوي د دوی پر کورونو ورخوشي کړي. د سپیانو اوسیدونکو خبرالانو ته وویل شاروالي غواړي د دوی سیمه پر رهایشي نمرو بدل کړي. په همدې خاطر د هر کور پر سر 3000 پاکستانی کلدار غواړي. خلکو ادعا وکړه چې په دې پیسو کې 10000 د شاروال، 10000 سرپرست والی او 40000 د نهیو د وکیلانو لپاره ټولېږي.
په وار وار مجاهدې کړي دي، والی صاحب ته مکړه ده، شاروال ته مکړه ده، د دوه د شاروال د ټولو د امزاده صاحب چې دوی دا وګ پر موږ راځي کړي دي. کله صاحب ما ته 1 لک روپی راکې، 1 لک روپی راکې،
زما خواري غریبی یو ټاله د بوټو په 300 یا په 400 خالي کوم ګوتم پر دغه رقم دي. ان دي د دې مشکل په حالکم په دغه روپو باندې او کزخ په دایال نه پکې برابر کوم.
شاروال صاحب ته چورسو، شاروال صاحب وایي چې زما کار نه لیدو، والی صاحب کار دی. والی صاحب وایي چې موږ د دې تریزون صلاحیت په شاروال تور کړی دی چې هغه بخپل وکړي. شاروال وایي چې وکیلان کوم موت کار نه لیکړي، ورکه بي سي ورکه.
په صافیانو کې د پریزون په نوم د دې سیمې اوسیدونکي وایي هغه دولتي ځمکې چې د دوی د کلي پر شاوخوا وې ټولې د ښاروالۍ له لورې وویشل شوې، نو ځکه ښاروالۍ د دوی د کورونو ځمکه نمره کول غواړي او په دې خاطر یې پر کلي اوبه ورخوشي کړي دي. د لشکرګاه اوسیدونکي د مرکزي حکومت څخه د دولتي ځمکو د غصب او بې ډوله ویش له امله د یو پلاوي غوښتنه کوي. خلکو خبرداری ورکړ که چیرې د دوی د ستونزې د حل په موخه لوړ پوړي چارواکي مداخله ونه کړي په ورانکارو فعالیتونو به لاس پورې کړي. د لشکرګاه په ښاروال څو ځله وړاندې هم دغه ډول تورونه لګول شوي دي. ښاروال په دا او ښاروالۍ اوسنۍ لګېدلي تورونه رد کړه. د لشکرګاه ښاروال محمد فضل صافي ازادي راډیو ته وویل هغه کسانو ته نمرې په پلان کې نیولي دي چې د فری زون په سیمه کې یې پر کورونو نقشه ورځي.
زه په کلکه ردوم، هیڅ نوه خبره نشته. ښاروالۍ د اصولو مطابق ټولو ته نمرې په نظر کې نیول شوي دي. د هر چا کور چې تخریبېږي هغه ته نمره ورکول کېږي او هر چا ته چې ستونزه رسېږي د هغه مشکل حلېږي.
ښاروال وویل د صافیانو د فری زون د سیمې خلک د دوی د پلانونو او کارونو مخالفت کوي، کنه له وړاندې به یې چرۍ او سړکونه جوړ کړي او د باران د اوبو له امله به د دې سیمې خلکو ته زیان نه اوښتی. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د هلمند د سرپرست والي نظر هم راواخلو، خو د ډیرو هڅو سره سره بیا هم د هغوی سره په خبرو کولو ونه توانیدلو. محمد علي استاي، د ازادي راډیو هلمند.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم د ونی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د لغت راټولونې په اړه یو بحث اوري. د غږ مجلې مرستیال د مجلې د چاپ او کلیواله د بیملګرو ټولنې پر فعالیت خبرې کوي. دوه لنډ حکایتونه او نور مطالب هم شته. په پیل کې مسعود نیازی د ونی فرنګي خبرونه راوړي.
تیره دوشنبه د اطلاعات او کلتور وزارت په تالار کې د غزل ستوري ارواښاد استاد محمد صدیق پسرلی لومړی تلین د استاد د مینوالو او فرهنګیانو په ګډون ولمانځل شو. غونډې ته د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی پیغامونه استول شوي و چې د استاد د آثارو په څېړنه او د ناچاپ آثارو په چاپې ټینګار کړی و. قلم ټولنې د تکړه لیکوال ګل رحیم نیازمن د ادبي هڅو قدرونه وکړه. تیرسې شنبه په کابل کې د قلم ټولنې لخوا د شمال تکړه لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم نیازمن د درناوي غونډه جوړه شوه چې لسګونه لیکوالو او شاعرانو برخه پکې اخیستې وه. د قلم ټولنې مشر محمد نواز حقیقت د پرانیستې په وینا کې وویل چې قلم ټولنه د خپل دنده غني چې د هیواد د بیلابیلو سیمو او ژبو لیکوالان او شاعران وستایي او د هغوی قدرونه وکړي. ښاغلی ګل رحیم نیازمن په کندز کې د پسرلی ټولنې مخکښ غړی دی چې ګڼ ادبي او تحقیقي آثار لري.
د تیرې دوشنبې په ورځ د اطلاعات او کلتور وزارت په تالار کې د غزل ستوري ارواښاد استاد محمد صدیق پسرلی د لومړي تلین په مناسبت غونډه جوړه شوه. استاد تیر کال د مرغومي په 22مه د ورپېښې ناروغۍ له امله له فاني دنیا سترګې پټې کړې. زموږ همکار نورګل شفق چې د استاد پر ژوند مستند فلم هم چمتو کړی و لغونډې دا راپورټ برابر کړی. دا اوریدلو بلنه درکوم.
تیر کال په همدغه شپو ورځو یعنی د 1992 کال د مرغومي په 22مه غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی د هندستان په میټرو روغتون کې د سګو د ناروغۍ له امله د 50 کلونو په عمر وفات شو. د وفات درد کې د دوی کورنۍ وزورولنو د ادب د لارویانو زړونو هم صدمه ولیدله. هغه کال اوسنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د استاد پسرلی په اړه وویل چې ډیر څه متریز د کړی دي، خو په دې زړه ډاډه کوي چې تر خوشحال خان بابا وروسته یوه ادبی کورنۍ را لورولې ده.
ما دې استاد له اشعارونه کیسونه ناولونه او مخصوصا د ویناونه ډیر څه زده کړ. استاد د خاص سیاسي او ادبی تقوا خاوند و د هیڅ وخت قدرت ته سر ټیټ نه کړ. استاد علاوه پر دې چې خپله د ادب په آسمان کې لکه حمزه بابا غوندې اوچت مقام پیدا کړی او ځلیدلی، علاوه پر ده مکته لکه خوشحال بابا غونده یو ادبی کورنۍ پریخه. استاد اسدالله غزنفر، استاد اسمت الله چاروان، اجمل خان پسرلی او ایمل خان پسرلی هر یو د ادب خبریالی او د پښتو د روزنې په برخه کې ځان ته ستر مقامونه ګټلي.
غزل ستوری استاد محمد صدیق پسرلی د 1301 لمریز کال د وری په میاشت د غزنی د قرباغ په لویه کلا کې وزیږید. لمړنی کلونه هلته تیر کړ او بیا کندوز ولایت ته راکډه شو. د کندوز په شیرخان لیسه کې زده کړې وکړې او شعر او ادب ته مخه کړه. د ځواني په کلونو کې چې له کندوزه کابل ته راغې نو په ادبي حلقو کې ډیر سر مشهور شو. استاد سعد الدین شپون مو پوښتي چې چا ویل یو خیستو کې زلمکی صدیق د نور غوندې شعر نه لیکي.
پسرلی ما چندان نپیشنده خو زه کابل که اون پختو طولانه که اومه یو چاوه چه دلته یو شاعر ده کندوز راغله یو زلمکه شاعر ده یو خیشتو که زلمکه ده چه ده بطو که ما ویلی چه ده چه نمیگی چه وی صدیق نمیگی ما ویلی خو ده نور غنده رو دایمش پختو شیر خو ارسره لیکی ویلی نه دای بر رقم لیکی مون خونده نلیکی پیشی ده سره چو خو الفت سه بو.
هر څه چې وو موږ ته وطن ښکلی وو کب ته وي خوږې د سمندر اوبه. 1995 کال هغه وخت وو چې غزل ستوری استاد د نورو افغانانو غوندې په افغانستان کې د جګړو له کبله پېښور ته په کډه کولو مجبور شو. استاد وایي لمر بویه چې لوړې او ژورې راته وښیي ړوند خو نه یم یاره چې رهبره بام سامنم عام ذهنیت ټیټ دی چې منی د سامریس خوندر لاس د فرعون ګیرې ته اچوي موسی منم. استاد پسرلی د مهاجرت په کلونو کې د وخت د فرعون ګیرې ته د لاس وراچولو لپاره موسی شو او دا کار یې د سپیدې مجلې پر مټ کاوه. بیا هم استاد شپون
هغه وخت کې پنګه په ډیر بد حالت کې و. له یو طرفه د روس له لاسه، د بل طرفه د پاکستان د آی اس آی د لاسه، د بل طرفه د تنظیمونو د روس له لاسه. هڅه نږدې و چې پنګه دغه عقیده له لاسه ورکړو چې موږ باید جهاد وکړو د روس په ضد، او دا جهاد د مقاومت جنګ دی. دا موږ نشو ویلی، دغه سپیدې دا ویلی شو، او دغه عنعنه یې چې سړی دا خبره وکړی شي، لیکوال دغه زړورتیا ولري، دغه عنعنه سپیدې رواج کړل راسته.
د استاد پسرلی د نورو ادبي هڅو په سر کې افغان ادبي بهیر ډیر یادېږي چې له پېښور پیل او تر اوسه روان دی. د استاد شپون پر وینا په بهیر هر شوی گزار یو بل بهیر رامنځته کړی.
دا بهیر داسې و لکه یو شینه چې موږ اورېدلي وو چې وار وار کې چې مړې کې لس هماغسې پیدا کېږي. بهیر باندې ډېر ګزارونه، هر وار چې ګزار شوی یو بل بهیر پیدا شي، هر وار چې ګزار شوی یو بل بهیر پیدا شي. اوس کابل کښته، کندهار کښته، مزار شریف کښته، کندوز کښې جوړ شو. څه فکر کوم چې پېښور کښې هم شته، پښتو خو شته، خو نور به م رواج شي. کوټه کښې، پېښور کښې، دې ځایو کښې، دغه ټول د پسرلی برکت وو.
که په میوند کې شهید نشوې، خدای ګلالیه بېننګۍ ته دې ساتینه. بهیر وو خو ملالی نه وي چې د شعر په ژبه یې د ملالی دا ټپه را ژوندۍ کړې وای، ځکه خو استاد پسرلی ځان زرکه کړ او د قلمي جهاد لپاره یې یوه خیالي ملاله جوړه کړه. د وتلي شاعر پیر محمد کاروان په قول
دوی هغه مهال ځینې داسې شعرونه د وطن د ازادۍ دپاره د زرکې په نوم چې د یوې افغانې پیغلې یا د یوې افغانې نجلۍ له خوا وي، لکه یوه خیالي ملاله دوی په خپلو شعرونو کې جوړه کړه. د هغوی له خوا یې دغسې نظمونه ولیکل چې هغه هم په پښتو ادب کې شاهکار نظمونه دي.
د بړبوکۍ غوندې به ګرځم له ویښ شوي بخته، که چا پسرلیه د وطن په بیدیا پرېښودمه. د غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی هیلو رنگ راوړ. په 1908 کال بیرته کابل ته راغی او ادبي هڅو ته یې دوام ورکړ. خو له دومره لویو لویو کارونو سره بیا هم کاروان صاحب ولی وایي چې استاد پسرلی لکه په تیاره کې لال داسې پاتې شو.
پسرلی صاحب لکه یو بهر دغسې دی، په لپه کې راخیستل دا هم ناممکنه ده، خو په ټولنیز لحاظ باندې دی د پلار او نیکنه یو خان سړی و. خو د دوی خپل هنر، د دوی د هنر هغه توازو د دوی په شخصیت، هغه ټولنیز شخصیت باندې دومره اثر کړی و چې دا یو ملنګ ښکارېدلو، د مینې او د اخلاص نه ډک انسان و، یو سخی بنی آدم و چې د دوی حجره به تل له میلمنو نه ډکه وه، او یو ډیر محترم انسان په دې و چې که کشر به و که مشر به و دوی عجیب احترام و درناوی کولو. په هنري شخصیت کې هم دغسې عاجزي و ملنګي و فقیري وه. دی یعنی ډیر لوی شاعر و، مگر دا چې په انزوا کې به و، خلوت کې به و، ډیر یې ټولنې ته ځان ښکاره کولو، یا راډیوګانو ته، یا تلویزیونونو ته، یا مجلو ته. یعنی څومره چې د دوی حق و هغسې پیژندل شوی نه و، لکلال په تیار کې پټو.
بل علت یې ښایي دا هم وي چې استاد ډېر مستغني انسان و. د دوی زوی استاد اسدالله غزنفر وایي چې د آغا مې د زړه او د خولې خبره یوه وه چې کله کله به موږ له دې ډارېدو چې څوک ترې خوابه دي نه شي. د استاد غزنفر پر وینا ارواښاد پسرلی د اقتصاد په کیسه کې نه و، له ادبیاتو او مطالعې سره یې بې کچې مینه وه. د مطالعې په برخه کې په دې نظر و چې کمزوری لیکوال مو ذوق خرابوي او له وطن سره مینه یې بے انتہا وا.
ما خپل کدرتوم په ژوند کې تر خپل پلان په وطن باندې مین چړای نه دی لیدلی، نور به هم یې ډیر به یې خو ما نه دی لیدلی یا ما نه دی احساس کړی. دا په دې بنیاد نه وایم چې په بیتونو کې به وطن یاد کړی، په شعرونو کې به یاد کړی. زه په یو بل بنیاد درته وایم، کله خبرې کولې یا دې په وطن کولې یا دې وطن په ادبیاتو کولې. دا مې ډیرې ځینې اورېدلې دي چې که دغه سړک پوخ شي او دا په پلانې ځای ته ګټه ولري، که دا پلانې بند پوخ شي د پلانې دریا اوبه مهار شي بیا دومره چې بمځکه آباده شي، همیشه به همدا خبرې کول.
ډاکټر احسان الله درمل وایي چې استاد پسرلی په خپله شاعرۍ کې خلک اعتدال او پر افراطي عقیدو یې خلک بیا فکر کولو ته رابللي دي.
استاد پسرلی وایي چې غلط خطل کړم په ډېرو منل شو یو شکمن چې غرب بلوړ و خامخا کشا و خانسته و. د دې مطلب دا دی چې تاسو غر چې ټول خلک لوړ ورته وایي د ته لوړ مه وایي، دې ته فکر وکړئ چې د شاوخوا ټیټې نه وي، شاوخوا نه وي ناست. بل ځای کې استاد وایي چې داس د کمزوري وه د دماغ ته خوشبیني د زړه نیم یې د منلو دي څه چې موږ منلي دا د تقلید او د پټو سترګو تک مخالف ته وایي. دې چې پټه خوله د بل په لاره تله پاتې وي ستن بازار نسپلی وي خو تاره تله پاتې. د استاد شاعري غیر مستقیم شکل ته فکر درکوي او تا نروي درکوي. یو ځای وایي چې جوړ شي شخصیت د لوړو زوړو نه، خوړی چې خوا کې نه وي غر نه دی، د دې غره لوړوالی چې دی په خوړو پورې تړلی، که د ده په خوا کې خوړی نه وي غر معلومیږي نه. یعنې مانا ده چې نیمګړتیا هم د شخصیت د تکمیل لپاره یو شته.
استاد پسرلی غزل بان د نئی کوڅه د لمر کا جاوا کوچه مولا بخملی صحرا کوکچا د بیلیتی سترانه د وطن ویر ماتش پیله پاستا اور او گنش میر نور چاپ او ناچاپ اثر لري. د مراد مزل ته هر څوک ورنګدې شو، یو پختون لکه میخ شوه ټغر پروت ده، کده ځان له جوړولو ور فارغ شو په دې خاور کې به توله سمر پروت ده. د استاد پسرلی ورسته ارمان هم تعجب کو
بیجل صاحب یو باید توای توان اگر همه دوران یا آسمان گردید بگرد خواهش یک دل نمی توان گردید، که تا طول آسمان را بگردید یوز لتر خواهشات و نسیر گردید نوزو گفتو گو که کم ارمان تا ارمان ولی و دیر لوی ارمان ندادا دست و رس خدای را ببینی چه بیا سوک نوایی سی افغانان یا افغانستان خلق ده غلا و بدبختی و ده فقر لخوا پا اول یا پا دوام درجه که دل اخوا سیل نور سر سمس هرچی پسرای مطمئن ساور که زیره التسر آزا واسمینو در اخلای.
سکال د تیر دوشنبه یعنی د مرغومی په 22مه نیټه د ارواښاد استاد محمد صدیق پسرلی د لومړی تلین د نمانځنو په مناسبت افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په تالار کې د کابل په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو فرهنګیان او ادیبان سره راټول شوي وو. په غونډه کې د افغانستان د پخوانی او اوسنی جمهور رئیس پیغامونه ولوستل شول چې د ارواښاد پسرلی د ادبی فعالیتونو ستاینه او د دوی د آثارو پر څېړنې ټینګار پکې شوی وو. د غونډې ګډونوالو ته د غزل ستوري استاد پسرلی پر ژوند جوړ شوی مستند وړاندې شو. دې غونډې ته د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست وزیر غلام نبی فراهی وویل
که چیرې چې د استاد ناچار اثر پاتې وي زه حاضر یم چې شخصي د دوی سره کومک وکړم، د کورنۍ سره او هغه چا. زه فکر کوم چې دغه سې څو اخلي شخصیت پر آثار باندې بحث کول د دغه سې مجلس تر توان وتلې وي، یوه د دې زمینه باید مسایل کړو چې که د خدای رضا وي چې په مناسبه موقع باندې زموږ ادیبان فرهنګیان د ده د آثارو مختلف اړخونه وڅېړي، لیکنې وکړي، مقالې ولري، هغه ته د چاپ زمینه مسایل کړو او یو بحث پر وسي، دا به یو لوی معمول سي.
اکادمیسن سلیمان لایق استاد پسرلی له تعصب پاک شخصیت وباله او افغان ادیبان پر دې خبره اتفاق تر او بلل چې ارواښاد پسرلی دی یو ملی شاعر وبلل شي.
د پوغو پلو په تعصب په غلاوه کړي و چې کله کله ځینی خلک پکې بندیږي. بهدل کلیم د هند مکتب فردوسی خیام چې د ذهن دغه په ډېر متمایل ده، دا چې یو سړی دې نتیجې ته رسیدلی و چې ځان ارزه کول دا کار نه ده، دا د دې د تقوا، د دې د شخصیت، د دې د لوی ظرفیت نتیجه وه. د دې لویوالی د ده په انسانیت کې و، د دې لویوالی د ده په استقلال کې و. دی منځوی سړی دی، راځئ چې په دې خبره اتفاق سره وکړو چې دی ملي شاعر ده.
د غونډې بل ویناوال استاد نجیب الله منلی و. د ده په قول
هغه څه چې استاد موږ ته پرېښي دي، هغه لکه هغه په کیسه کې چې یو ماشوم په ځنګل کې خوشې کېږي او دی په لار کې تیږې اچوي چې بېرته لارې پیدا کړي، هغه تیږې موږ ته د پښتو ادبیاتو په ځنګل کې ایښي دي. موږ باید دا تیږې پیدا کړو او خپله لار پرې پیدا کړو. د دغو تیږو لټول د پښتو ادب د څېړونکو لپاره یوه ډېره ښه موضوع ده، یوه ډېره پراخه موضوع ده. موږ هغه راوباسو او یو واقعا افغاني ادب تیوري موږ ایجاد کړو چې موږ په هغې باندې افغاني ادب وپنځوو. موږ ته د ایت لیکنې ډېرې مهمې دي، مګر لار راته نشو ښوولی. خو دغه څه چې د استاد په شعرونو کې دي، دغه څه چې استاد په خپلو خورو ورو اثارو کې پېښي، دغه مرغلرې چې استاد ورته اشارې کړې دي، دا هغه څه دي چې موږ ته د پښتو ادب د جوړولو لار راښيي.
په غونډه کې تکړه افغان ممثل ممنون مقصودی د استاد پسرلي یو شعر دکلمه کړ او عمان یازي، سید جیلانی جلان، ګل ملا همکار او حیدر استاد پسرلي ته لیکل شوي شعرونه ولوستل. د غونډې وروستي ویناوال استاد اسدالله غزنفر له ټولو ګډونوالو مننه وکړه او خصوصا ځوانو شاعرانو او ادیبانو ته په پیغام کې وویل چې که څوک توجه درته کوي او کنه، تاسو باید خپل کار ته دوام ورکړئ او اخلاص ولرئ.
تر دې غونډې پورې ما یو شی زده کړل، هغه خصوصا د ځوانانو سره شریکوم چې که په راډیو کې یا تلویزیون کې یا بل چیرته ستاسو مرکه وشي که ونه شي اهمیت نه ورکوئ، دا اهمیت نه لري. که حکومت تاسو ته توجه وکړي یا ونه کړي اهمیت مه ورکوئ. لوی هنرمند، حقیقي هنرمند، حقیقي لیکوال د حکومت تر توجه یا نه توجه ډېر لوی دی. دې شانو ته اهمیت مه ورکوئ. کوم څوک کتاب چاپوي کې نه چاپوي، دغه سړی چې تاسو یې په یاد غونډه جوړه کړې ده، زه د کور سړیم، باور ولرئ داسې وخت هم راغلی دی چې فرضاً بې مبالغې وایم چې فرضاً 1500 عنوانه شعرونه به لیکلي وو، خو یو به هم چاپ نه وو، بیا به هم بخت وو. هیڅ وخت دې ته اهمیت هم نه ورکوو چې چاپیشي که نه چاپیشي. د امید ډیوه یې په زړه کې بله وه. په ادب کې، په هنر کې، د وطن په خدمت کې هم اخلاص پکار دی. اخلاص دي، امید دي، او د کار همت دي، خامخا چاری بهتره کیشی.
استاد غزنفر د مصریانو د ورسته پاتیوالی او د یونانی تمدن د پرمختګ ل راز غډونوال خبر کړل او ل فرهنګیانو یو غختل چې د نظر د اختلاف په صورت کې دی د یو بل لپخو کانی نو باسي.
نو ولی چې مصریان ثروتمندو تر یونانیانو او هخامنشان زورورو تر یونانیانو، دلته د فکر او فرهنګ ډېوې بلې نسوي او هلته بلې شوې، دا یو راز دی او دا راز ډېر پیچلی نه دی. خبره دا ده چې په یونانیانو کې د زغم عادت وو. دوی به یو د بل په ضد خبرې کولې، د یو بل په ضد به فکرونه تولیدول، خو یو بل یې د خپل فکر په خاطر نه وژل، د فکر د مخالفت په خاطر یې د یو بل بیخ نه ایستو. دغه دی د فرهنګي ودې راز دی. خیر ده، زه به د بل چا نظر نه منم، خو بل به اورم. منم بې نه، د هغه په مخالفت کې به خپله خبره کوم، خو تاوان به نه ورسوم هغه ته. موږ شاید دا کمزوري ولرو، زغم به کوو، حوصله به کوو، امید به لرو، اخلاص به لرو. انشاءالله تعالی کارونه به سم سي، خدای پاک به په چارو کې برکت واچوي.
د استاد پسرلي د لومړي تلین په مناسبت د بلخ ادبي خوځښت لخوا ارواښاد پسرلي ته ځانګړي شوې د پسرلي مجله، د مساویر بنسټ، علمي خپرندوی ټولنې او د قلم لارې ټولنې لخوا یو ماشوم یوه نړۍ، باډوې څارمه، د خاورو خاپېری، نور خلق، لارورکه، د نیم سات سختن، د زرو هندارو کور لومړی او دویم ټوک آثار چاپ شوی وو. او د کلید گروپ لخوا د استاد پسرلي زهره منظومه چې ممنون مقصودی د کلمه کړې ده، د سی ډي په بڼه جوړه شوې وه. د غونډې لپاره وروسته یو شمیر لیکوالانو او شاعرانو د استاد مزار ته ګلونه وروړل او د مغفرت دعای ورته وکړه. باید وایو چې د کابل د رحمان مینه یا کارتیناو سیمې د اتمې تعلیمي حوزې یو لیسه هم د استاد محمد صدیق پسرلي د عالی لیسې په نوم ونومول شو.
لمن تندی آخر لگا